السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې د ژوند چارې موخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ایز خبریال غلام رباني هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کړی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ایز خبریال نیولی و چې هدفمند یې له ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیالې متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اجانس یک ټلویزیون تلو ټلویزیون شمشاد ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ سیالۍ د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونۍ غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په یوه غونډه کې په بروکسل کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي پر اوکراین پرونی لګول شوي په بکنې سره پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یوه ویډیوي پیغام کې وویل له ډیموکراتیکې نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او د روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. تر اوږده ځنډ وروسته د القاعده د مشر ایمان الزواهری نوی ویډیویي پیغام خپور شو.
امه واحده یشن علیها،
یو متحد امت په څو جبهاتو کې لوی جګړې سره مخامخ ده.
دا سي اندېښنې ښودل شوی چې ممکن دا ډله بیا افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. آیا همدا ساده؟
اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېری قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني.
یوناما د نجونو پر خوندزیو بندیز تبعیض وباله. د پاکستان ستره محکمه نن بیا د روانو سیاسي تحالاتو په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان روان وضعیت پر افغانستان څه اغیز کولای شي؟
پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو اخته شوی دی. هم د طالبانو د لا ډېرې انزوا باعث کېدلی شي، البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو دپاره.
دویمه نیمایي تاندې څانګې او بشري حقونو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبري ټولګې د سر موضوع ته راځو. د القاعده مشر ایمان الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړو ته هڅولې دي. د دې ویډیو ل خبرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا د اندېښنه پیدا شوې ده چې دا ډله ممکن بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. القاعده شل کاله مخکې له افغانستان هغه بریدونه تر هکړي و چې پر نیویارک او واشنگټن وشول. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوندی دی. مخکې داسې اوازې وي چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي. اسوسییټډ پریس اجانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد آزادی رډو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړی دورې له سقوط وروسته از ظواهری دوی نه دی لیدلې.
مختنه معلمي صاحب چیرته وي؟ بعد له 2001 نه موږ د غوسره قتل نه دي سوي او په دې باندې خبرې سوي صاحب کوم جی کوسي.
د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بي پورس لومړی ځل خبره شوې ده د نشکاری چې دی چیرته دی خو له ده سره نږدې یو کلشینکوف ښکاري او لا هم په دې ویډیو کې از ظواهری د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي.
امت واحده تشن عليها
د یو متحد امت په څو جبهاتو کې له وی جګړې سره مخامخ دی. دا ظواهری دا ویډیو چې اسوسییټډ پریس اژانس خبره کړې ده پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم نه دی یاد کړی. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبان حکومت وی اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبان او القاعده لاري جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیر میاشت د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال کنت فرانک مکنزی ویلی وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپل ویل لري چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغه سي مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي. جنرال مکنزی دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
و موریدل چې تر یو اوږده ځنډ وروسته د القاعده مشر یا ویډیویي پیغام خپور کړی دی. لویدیځو رسنیو ویلي چې له دې سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په همدې اړه مې کاناډا میشته افغان کارپوه ډاکټر کاظم حزب الله پوښتلې.
زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو. اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېری قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. دویم دا ده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان په رسمیت پیژندلی وو، ډېرې پیسې ورکولې، ډېر کومکونه ورسره کول، حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکی الفیصل څو ځله راغې قندهار ته، حتی په یو ځل خو یې 400 ډاټسنې هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړي. خو هغه په دې ونه توانېدل. امریکا مستقیمه رابطه د ملا عمر سره نیولې و خو نشو کړلې. د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي. زه فکر نه کوم که دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان.
بله ډاکټر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو دا چې طالبان وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې، البته د طالبانو ویان وایي چې له تیرو شلو کلونو راهیسې الزواهری سره تماس نه دی نیولی او بیخینه دی خبر چې چیرته دی. اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او له طالبانو سره اړیکې لري.
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بی اساسه ده. او بل طالبان تاسو ته معلومه ده چې هغوی په عمل کې ثابته کړل چې دوی خبرې او عمل فرق کوي، دوی دروغ وایي. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم که د دې خبره رښتیا وي. ته القاعده سره د دوی مخکې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي. او بل تاسو ته معلومه ده چې دا القاعده یوه رادیکاله فکری ډله ده او طالبان هم همدغه سی وړله ده. نو د دوی اړیکی ډیره قوی دي. فکر نکوم ک دا د دوی طالبانو د وایان دی دوی خبرې رښتیا وي.
بلې دا امریکایي پوځیان دي ته هم پام کوي. وای طالبان د داعش په وړاندې ډیر پریکنده او غوڅ مخالف دریز لري، مال القاعده سره یو څه نرمخت خي. په دې اړه څه نظر لري؟
داعش خو اوسنۍ پدیده ده. البته القاعده خو د طالبانو د اول دورې د اول ورځې نه د طالبانو سره ملګری همکار ده ډله ده. نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپل کې. او بل د ډیر وخت ته تاسو معلومه ده، حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول. او بل د دوی د قدرت په سر باندې د ځمکې په سر باندې هم جنگونه شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي. طالب او د داعش دښمنی هغه د القاعده او د طالب د دښمنی یعنی دغه نشي کېدل دلیل.
بله کور مو ودان. ډیره مننه. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما مرستیالې متنوټ سنتر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د خوانځیو بندیدل تبعیض وباله. تر 200 زیات ورځې وشوي چې د خوانزی له همباندی میرمن نور سند اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې د طالبانو د دې پریکړې د منفی پایلو په تړاو خبرې کړي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د خبرګون په دوام د یوناما مرستیالې ویلې دي چې له تبعیزه د دې ډکې پریکړې اغېزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخې وي، همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالې مته نوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه، بل ځای د دوی له لوري نیول کیږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهې دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم د سیمې او نړۍ پر تودو مسلو تمکی ګود. ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وویل د اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شاشه وی دی. سټولتنبرګ زیاته کړې د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره پر پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي پر اوکراین پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکي نن یو ویډیوي پیغام کې وویل د دیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. بل موضوع په اسلام آباد کې ده، هغه دا چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداري ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون بیا انکار کړی دی او د سترې محکمې پریکړې ته انتظار کوي چې ښایي نن اعلان کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د راپورونو له مخې ښایي نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وځنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مندی چې د ستری محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وایي موږ پر خپل ستری محکمې پوره باور لرو، دا تر ټولو ستر قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ور له مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر مڼې د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت د صدر اعظمۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکارۍ ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستۍ لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشر مانی خبرداري ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري ونه کړي موقت صدر اعظم به وټاکل شي، خو لا هم مسله د ستري محکمې پریکړې ته ځنډېدلې ده چې څنګه پریکړه کوي.
اوریدونکو وامه ریدل چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ د ولسمشر عارف علوي خبرداري ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره د اپوزيشن یو څوکړه معرفي کړي. اپوزيشن له دې کار انکار کړی دی. له دې وړاندې ویل شوې چې په پاکستان کې باید له وخته مخکې انتخابات وشي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان چارې د سرپرست صدر اعظم عمران خان لخوا مخته وړل کیږي. دغه سیاسي وضعیت او په ډول د واک او سیاسي نظام تشه پر افغانستان څه اغیز کولی شي؟ همدا پوښتنه د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال ځواب کړی دی.
فکر کوم بالې او په پاکستان کې اوسنۍ سیاسي تشه ده او ملکی حکومت د پاره چې برامه شوی دا او ترڅنګ د پاکستان د استخباراتو او د پاوز د بلې برخې یعنی د پاکستان د پاوز د مشر لوی درستیز او د استخباراتو د مشر ترمنځ د ټکرونو چې کوم خبرونه لیدل کیږي کوم راپورونه راغلي تبي په افغانستان باندې تاثیر لري او فکر کوم په دغه سی یو وضعیت کې په افغانستان کې په د طالبانو لپاره چې پاکستان ورته یو نوالابي کولا د رسمیت پیژندنې په برخه کې غوښتل دنیا سره طالبان د دنیا سره ډیر انګیج کی ډیر ورسره اړیکې پراخېږي. پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو وخت سوای دی. ام د طالبانو د لاړې انزوا باعث کېدلې سی او البته فرصت هم کېدلې شي د طالبانو لپاره
مثبت تاثیرات سری منفی ته بیا راش.
زه فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی چې پاکستان په کور دننه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او هغه بعد د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې. دغه تشفیلان هلته احساسیږي ولې دغه فرصت نه طالبان کولای شي که وغواړي. البته دا اراده موجوده وي له دغه فرصت نه استفاده وکړي دوی مستقیما د دنیا سره د ډایلاګ ته لاړ شي خبرو ته لاړ شي او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کی او خپل یاري کې تناسب خپلواکۍ خواته وي. زه فکر کوم دا بهترین وخت دی ځکه البته چې دی هغه په خپل غم باندې اخته دی او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه انتخابات کیږي هغه به درې نیم میاشتې وخت نیسي. په دغه یو حالت کې دوی کولای شي یاري کې خپل ادارې کې د دنیا سره او د هغه تورونو چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه اخلي طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي. په دې اراده موجوده دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي افغانستان د دغه انزوانه وباسي.
ننګل صاحب که چېرته منفي اغیزو ته راشو منفي اغیز به څه
اقتصادي چالش سره پاکستان مخ ته تاسو باندې راپور لیدلې شاوخوا شپږ میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته ورکول هغه د سیاسي تاوتریخوالي د قانوني تشل عمل چې دی هغه ودرېدل. د پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب شو دی نور هم د پاکستان د خراب اقتصادي د بحران سره مخامخ کې په پاکستان کې چې کله اقتصادي بحران زیاتېږي تابن په افغانستان باندې تاثیر لري یعنی په افغانستان کې هم اقتصادي چالش زیاتېدلې شي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال و چې د پاکستان پر روسیو سیاسي تحولاتو او د افغانستان پر روان وضعیت د هغه پر احتمالي اغیز خبرې کولې. په پاکستان کې لتهرو 15 ورځو راهیسه د واک تشاره منست شوې ده. د پاکستان چارې د صدر اعظم عمران خان لخوا د سرپرست صدر اعظم پتوګه مخته وړل کیږي ټاکل شوی چې ستره محکمه نن د دغه سیاسي وضعیت په اړه ورستۍ پریکړه واوروي. ستره محکمه له تیرې دوشنبه راهیسې هر ورځ غونډې دایروي خو غونډې به نتیجې یا به پایلې پای ته رسیږي. د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون خوډلې دی او ویلي دی چې په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغې هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. دوی وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه اونیز خبرونه لرو. نیمه نړۍ د خځو لپاره ځانګړي پروګرام او بشري حقوقونه هیله ده چې د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي. زه اتنیم بجې بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری تسپار.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مونږ نور یاس نوري هر کله کوم په ننګرهار او کندهار کې صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 1,300 ټنه وچ او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت دی ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هواره شوي. نور په دې رپورت کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بسته‌بندي کیږي. د چارې 15,000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي په 14 کال کې له دغه ولایت څخه 1,300 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونی مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچه او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,300 ټنه دي چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات په اصطلاح او باقي منده 2,250 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېر یې سم هندوستان ته تللي. د دې مجموعي قیمت 308,224,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د بيزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې اغستون زیدي چې لا هم نه دی حل شوی. د کندهار د وطن سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د اغستون زې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړي او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښ کړي.
چې موږ به موږ نه باندې سپله نو موږ ته پیسې پر وخت نه راوړل شي. دا موږ درې مدرسې کې پر درې مدرسې موږ ته پیسې څه په تکلیف وي او زموږ تجاران هندوستان ته تګ را تګ دا ویزې زموږ باندې دا نشي کولای. بیا زموږ نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه به تاسو جوړ کړي ستاندر باندې په معیار باندې هغه موږ اماراتن دا صلاحیت وس نه لري او موږ تجاران نو نشي کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا وو چې بانکونه بند شول. بانکي سیستم چې د مینځ ولاړې او دروسه موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټي ټي ان چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سي نه استولې سي د یو هواد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت په یاد برخه کې ستونزې دایمي هوارې کړي تر څو د میوه د حاصلات په برخه کې لستوند سره مخ نسی.
اومدا مشکل مداري چې هر وخت لاري بنځي دلاري مشکل یو داسې مشکل دی چې موږ میوه سره په سره د خطر سره مخامخ کی. اوس ډیر وخت موږ مالونه رانیولې، خریداري مو کړې، پروسس مو کړې، هغه د لاري د بندیدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو موږ سره پراتی چې دلاري مشکل یو ډیر اومده مشکل دی د ټولو تجارانو لپاره غټ ستونزه ده. کوم مملکتونه چې موږ سره په صحاداتو باندې پراتی دي دولت باید هغه سره ښه اړیکه وپالي ترڅو تجارانو ته ستونزې جوړې نشي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي کوي اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې ستونزې حل کړي، د صادراتو کچه به تر دې نوره هم لوړه شي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولې چې د چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. نور حالې په دې راپور کې
سره له دې چې د ورځنی استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي خو بیا هم خلک پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسولینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې درخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري لخلکو غواړي چې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډیر بخې دغه نه بالای او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه افغانی تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافی برېښنا نشوالی هم د دوی له سترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړې دي.
کرت فابریکه داران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکه دارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي، وزارت تجارت سره خبره کړي چې دوی دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی و، خو په ایسار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د آزادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پردم. نیته د مبارک روژې میاشت هم د ښه مجاهدینو د تاسو ته ستاسو د بچي اته میاشتې پورپوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې دوه دېرش میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات په ملکه تېر چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینه په درېمه یا پر څلورمه ورته وزرم سار روژه ده د الله په خاطر دا لا پروی باندې کبیر کوم مسلمانان یو استزان ته مریان و چې یو فار یو غوږی ته به کې حق حقوق پر وخت ورورتوي په دې فرض روزه کې
تنه هر ورځ په هر وساره نه د مشته څخه پرې د مزرغون خبرې کوم چې راشي دا لا ته ګورې د ترشن ور کوي. نن راشي خبره شي چې کوته چریږي کوته تجاری طالبان رتی خپل خلک نه نباتي انجینر خپل خلک نه نباتي دي چې هغه مونږ چوک نه خوري روجا دا خبره شي بل خبره به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه ميدا خواسته چې دي غام دی وخري بالکل دا چې بنظمی راوړی چې خپل یان نه باسي انجینر خپل نه باسي طالبان خپل نه باسي هم خلک کوتي وي خدای دې پاره رسول دې پاره دې غام خوري باندې نه.
ازادي رادیو ته سلامونه کوم د هلمند څخه. په دې خوښمه سره خبر ترلاسه کړی چې د ډبچو دیو مو شول شو زره کوروته مو کومه کور کړی دي. خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې یو سل واتیا مامورین او ملازمین دي، یو سل واتیا مشرتو دي، یو سل واتیا کوي دي، یو څه نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو امر سرګي سر په میډیا کې دغه غږ درواغ وایي او چې کومه څه کړی دي. دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه زما شناختم په کښې کې دي چې د امبار وکې نه درلود دا غو سره دې کومه وکړي نو هغه امبار یې فرانیو تاریخ یې خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221123248.
زنوریاس نوری له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شي.
اوریدونکو بیا هم خراغ لای د سهار اتنیمی بجې شوې وړاندې درته دوا اونیز خبرونه نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام لرو خو راځي چې اوس لاند خبرونه وورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیالې مته نوټ سندوی نامه لوري د خبريالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یو نامه په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې میرمن نوټ سندا موضوع پرون د پژواک اجانس یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یو نامه په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبريالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبريالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي چې د خبريالانو د کار خنډ کیږي نه، خو یو شمېر خبريالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډېر بندیزونه لګولي دي. په همدې حال کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمهیز خبريال غلام رباني هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقيف کړی. د دې فدراسیون غړي زیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غور کې خاغلی هدفمند او یو بل سیمهیز خبريال نیولی و چې هدفمند رضان سره ساتلی او دا بل خبريالې خوش کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه کړي له طالبانو پښتنه وکړي چې خاغلی هدفمند په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبي وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ مسابقه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې ویل چې له ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه اول ولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم لژمنې سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسئ.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاس او ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځه مهي ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې لمر منو سره په تاوتریخوالی باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په دې اندازې کې ستاسو خپل دلی چاته خبر ډیر لر موزه دي. زبې عدالت دا وایم چې انسان د سید غریبی ته غیرت سره باید د دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دن که زسمرو سار سو واشه د بی فائدې ده.